قدرم نوریدون کو سلام پر تاسو دو بجې شويزه سفیولاستان اگزام تاسو ازادي رادیو اوري د پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري خبريږي چې پکې مهم راپور د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د سقوط پاړه درته خبريږي په دویمه نیمه کې حقیقت سره او تاندې څنګه مهروي خو تر سم مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب در اوروي
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی او تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د واکسین کمپاین پیل شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره د دې چې د جانیخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي، خو وایي دغلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي.
حضور لرو عملیات روان دی او داسې جانیخیل سقوط کړی دا نه منو، ولې تهدیدات رامنځته شوی ده مونږ په دې حال زړه کې یو چې تهدیدات د منځ یوسو.
تر دې وړاندې بیا د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. بل لور ته د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو مخالفانو د نهو قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت ویان اتولا خوګیانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو طالب قمندانانو نومونه وانخیستل، خو وویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې ترسره شوي دي. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی. دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال 500 ښوونځي د نامنیو له امله تړل شوي وو او سږ کال ممکن دا شمېر زیات شي.
متاسفانه هغه ښوونځي چې تیر کال تړل شوي وو د جنګ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دي خوشې شوي.
د سره هم حاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پرختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وای چې د دوی د سړنو لمخې د محل شاوخوا 1500 ښوونځي په هیواد کې ترل شوي دي او تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین کمپاین پیل شي. د افغانستان په 4 ولایتونو کې کونړ هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې پکې د پولیو 4 پیخې لیدل شوي دي. د کونړ د امیر روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به تدریس کیږي او په کونړ کې به زمونږ په 1500 اداري واحدونو په ټولو ولسوالیو کلو باندې کې تدریس کیږي او دا به 3 ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تدریس کیږي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې لیدل کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د یو ایس ټوډی ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې تېره ورځ امریکایي جنګي الوتکو نږدې د سوریې 2 الوتکې ویشتلې وې. د سوریې دغه 2 جنګي الوتکې د الحسکه شارګوټي پر سر فضا ته داخلې شوې وې. په دې شارګوټي کې د امریکا ملاتړي کوردي ځواکونه په جګړې بوخت دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي عملیاتو قمندان ډګر جنرال جیفري هاریجن یو ایس ټوډی ورځپاڼې ته وویل چې ممکنه وه د دواړو لورو الوتکو ته ستونزه پیدا شوې وای. د امریکا پیلوټانو دې ورځپاڼې ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې له سوریایي پیلوټانو سره اړیکه ونیسي او پوښتنه وکړي چې هدف یې څه دی، خو هغوی ځواب رانه کړ او لکه چې نه پوهېدل چې F-22 الوتکې به ډزې پرې وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي عملیاتو مشر وویل که چیرې داسې شواهد ترلاسه کړو چې سوریه پر کردانو برید کوي نو د دوی الوتکې به نسکورې کړو. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری دوله ساعته د سوریې د شخړو د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل په دې برخه کې چې څرنګه په سوریه کې اوربند وسي ځینې لارې چارې جوړ سنه سوي، خو لا هم یو شمېر کوچني خنډونه شته چې باید له مخه لرې سي. دا خبرې بیا وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم وکړې. دغه خبرې په ژنیو کې وسوې. په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګېدلی لږته لږ شپاړس تنه پکښې مړه سوي دي. دا پېښه نن سهار وختي د روسیې د پلازمینې مسکو په شمال ختیځه برخه کې وسوه. چارواکي وایي څلور تنه چې سوځېدلي وو خو لا ژوندي وو روغتون ته وړل سوي او دولس تنه نور د پېښې له ځایه روغ رمټ ایستل سوي دي. د روسیې ایتارتاس خبري اژانس د بیړنیو حالاتو د وزارت د سیمه ییزې څانګې په حواله ویلي چې کله اور وژونکو د ګودام دیوال ونړاوه شپاړس تنه یې مړه وموندل. پولیس وایي ښایي د پېښې قربانیان ټول مهاجر کارګر وي. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال ووژل. په وژل سویو کې له ادعا سره سم هغه کس هم شامل دی چې په یوه رستورانت کې تیره میاشت د بهرنیو په ګډون شل ملکیان وژلي وو. د پولیسو افسر سانوار حسین نن رسنیو ته وویل چې تمیم چاودري چې د بنگلاديش او کاناډا طبیعت یې درلود او باور کېده چې په ډاکه کې په یوه رستورانت کې ملکیان په نښه کړي وو وژل سوی دی. د مرکز ډاکې ختیځ ته په شل کیلومترۍ کې د ناراین ګنج په سیمه کې نن هغه وخت نښته وسوه چې پولیسو د وسلوالو پر یوه پټنځای حمله وکړه. چاودري په 2010 کال کې له کاناډا بنګلادیش ته ستون سوی وو او د بنګلادیش د مناسبې ګوند جماعت المجاهدین مشري کوله. د پولیسو په وینا د تیره میاشت په ډاکا کې په رستورانت برید کړی و چې پکې 13 بهرنیان ووژل سوه. دا د بنګلادیش په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وروستۍ تروریستي حمله وه. د ایتالیا حکومت په هغه هیواد کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم نیسي. په هغه زلزله کې چې شدت یې 6.2 درجې و د رسمي شمېرو له مخې 281 تنه مړه او 388 تنه ټپیان سوي دي. د ایتالیا صدراعظم ماتیو رینزی به نن د ارکواتا د ترونتو ښار چې یو له ډیرو ځپل شویو ښارونو دی د قربانیانو د جنازې په رسمي مراسمو کې برخه واخلي. دغې زلزلې د پلازمینې روم په شمال ختیځ کې یو شمېر ښارونه لکه اکومولي، اماتری، پوستا او ارکواتا دی ترونتو ښارونه ډیر ځپلی دي. که څه هم د اګست له 23 نیټې چې زلزله سوی تر اوسه تر نړېدلو کورونو لاندې ژوندی کس نه دی موندل سوی، خو تر خاورو انبارونو لاندې د لټون او ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. په دغو عملیاتو کې 5000 ژغورونکي برخه لري چې پولیس د اوروژنې کارکوونکي، پوځي ځواکونه او نور داوطلب کسان شامل دي. د دوی کار د زلزلې د ځینو وروستیو ټکانونو له کبله ځنډنی سوی و. او د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادونو اوپک سره په ګډه هڅې وکړي چې د تیلو بیې لوړې وساتي. بیژن زنګنه زیاته کړه چې هیواد به د تیلو تولید راکم نه کړي، ځکه چې د څو کلونو په ترڅ کې چې پر ایران بندیزونه لګول سوي وو ډېر اقتصادي زیان وراوښتی دی. د خبرونو پای.
نن چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تاسو ته ویل، دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورک وی پانه کې کتلې او اوریدل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د پکتیا جاني خیل ولسوالۍ له تیر شپې راهیسې د طالبانو په لاس کې ده.
د جاني خیل ولسوالۍ ورسته کې یو وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ډېر شو ډېر هلته میشت امنیتي سرتېرو مرګ ژوبلا وخت کې
د هم اورئ چې د پوهنې وزارت ویره لري امنیتي ستونزو له امله به د تړلیو ښوونځیو شمېر نور هم زیات شي.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه به همون اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه.
په دویمه برخه کې دوونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ په تاندې څنګه کې چې د ځوانانو په اړه جوړ شوی د علمي سفرونو په اړه خبري اوري.
دا سفرونه د هر چا لپاره ډیره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیری خلک دي بې ځای تفریح ته ځي.
هله دا پروګرام تر پای واوري. بیا هم خراغلی تاسو د ازادي راډیو لاره د پښتو خبری خبرونه اوري. لکه څنګه مشهد پروگرام په معرفي کې ووریدل، د پکتیا جاني خیل ولسوالي له تیر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې دغه ولایت د جاني خیل ولسوالي تیر شپه ناوخته طالبانو نیولې ده. هڅه کوو چې په دې اړه باندې دا چې اوس وخت په جاني خیلو کې وضعیت څنګه دی او خلک په کوم حال کې دي او په جګړو کې ښکېلو خواو ته څومره مرګجوب لا وختې له خپل خبریال داود تپانسره خبرې وکړو. له ښاغلي تپانسره زموږ اړیکه برقراره شوې ده. تپانسب ستړي مشي پروګرام ته، په جاني خیلو کې وروستی وضعیت څنګه دی؟ له پرون شپې راهیسې تر اوسه پورې د دغې ولسوالۍ نیولو ته څه هڅې روانې دي، څه پرمختګونه شوي او فعلا وضعیت څنګه دی؟
مننه. دا نږدې دوه میلیته مخکې ما د جاني خیلو ولسوال زرمتی صاحب سره خبرې وکړې. راته وویل چې دوی له تېرو لس ورځو راهیسې په جاني خیلو ولسوالۍ کې محاصره و. د دوی څومره قطاعت چې هلته و، دوی هغه څومره چې کولای شوی هغه کوم مهمات چې ورسره و په هغې باندې یې وکړو، خپل زور وازوي او له وسلوالو سره یې جنګ وکړ. دوی وایي چې نږدې دولس سوه وسلوالو په دوی ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې تېرې اونۍ راهیسې دوی دلته پرله پسې عملیات دوی خپله هم هڅه کوله د ولسوالۍ وساتي، خو ولسوالۍ تېر ماخوستن له لاسه وتلې او وسلوالو ته د وسلوالو په لاس کې لوېدلې، یعنې سکوت یې کړی دی. دوی سره زمونږ خبرې وشوې. دوی وویل چې عبدالرحمن زرمتی چې د جاني خیلو ولسوال ده چې اوس راغلی په څمکنیو کښې، هغه وایي اوویشت تنه اوس افغان ځواکونو سرتېري وژل شوي. له دوی سره هغه شته ټپیان هم چې دوی غوښتل جاني خیلو انتقال کړي څمکنیو روغتون ته، هغه په لار کښې ور وژل شوي دي، ځکه مین ویلي د دوی نه د ده په خبره دوی ونه شوای کولی چې د لارې پر سر لمین څخه دوی وژغوري. د ده په خبره چې دوی له تېرو لسو ورځو راهیسې د کلي اردو دوه سوه درې تندر کلي اردو قومندان ته زنګونه کړي وو، د مهماتو غوښتنه یې کوله، خو چا ورسره د دوی غږ نه و اورېدلی د ده په خبر. او دا یې ورته ویلی چې ده وویل مونږ د تېرو لسو ورځو راهیسې د پکتیا ولایتي ادارې ته زنګونه کول، اخر وایي دوی زمونږ ټلیفونونه نه اخیستل. بلې
بله. ښاغلی تپان یو څه بل که لطفا ووایي چې اوس وخت آیا په ولسوالۍ کې د افغان دولت کوم کارمند یا هم افغان سرتېري په محاصره کې پاتې دي یا په بشپړه توګه باندې د ولسوالۍ ټولې ودانۍ طالبانو نیولې؟
په جاني خیل ولسوالۍ د پکتیا ختیځ لور ته، هغه ولسوالۍ د غرني ولسوالۍ د سیاغه ډېر سیمې چې دي نږدې نه دي، یوازې یو ښار یې درلود، ځینې پوستې یې درلودې، دومره غټ تاسیسات حکومتي تاسیسات هلته نه وو موجود. خو ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړی ده، هغه شته سرتېري افغان ځواکونه یا ولسوال دا ټول راغلي څمکنیو ولسوالۍ ته عملته میشت دي. یو سل دېر تر اوسه پورې یو سل دېر تنه وسلوال د ولسوال په خوله په څمکنیو کښې وژل شوي، خو وسلوال طالبانو دا خبره نه ده منلې. هغوی وایي افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې. او بله خبره چې عامو خلکو
بلې څنګه شوي دي، د عامو خلکو په اړه باندې
د عامو خلکو دوکانونو ته اور اچول شوی. ښار په بشپړ ډول د سیمې اوسېدونکي وایي چې سوځېدلی، دغه طالبان راغلي دي، محلي پولیسو کوم کورونه چې وو هغوی ته یې هم کور نه سامانونه را باسلي، اور یې ور اچولی دي محلي.
ډېره زیاته مننه کوم.
لوالو طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلې.
داود تپان له پکتیا نه د جاني خیلو ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه باندې احوال راکوو. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې جوړ شوي رپورټ ته چې افغان چارواکي څه وایي. د پکتیا ولایتي شورا غړو تایید کړي چې د جاني خیل ولسوالۍ له تېر شپې راهیسې د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د دغې شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له امنیتي چارواکو دوی غوښتنه کړې چې ډېر ژر د دغې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دفاع وزارت بیا وایي چې د تحرکاتو د مخنیوي لپاره، البته د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره، پوځي عملیات په جاني خیلو کې پیل کړي دي. نور حل رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم حکومتي چارواکي د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د دغه شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ پر جانخیلو ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او تېر شپه یې د ولسوالۍ ونیوله.
د جانخیلو ولسوالۍ په وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاس تلویدلی د ولسوالۍ تر دې شو ډېر هلته میشته امنیتي سرتېرو مرګ ژوبله وخت یې په ضمن کې مقابل لوري وسلوال طالبان ته هم تر سلو ډېر وسلوال طالبان ته یغوت یې مرګ ژوبله وخت یې.
ښاغلی منګل زیاتوي چې په ولسوالۍ کې موجود پوځي وسایط او درنې او سپکې وسلې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. جانخیل د پکتیا ولایت یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي او د تاج محمد منګل په خبره طالبانو له څو اونیو راهیسې یاد ولسوالۍ محاصره کړې وه. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ په داسې مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې له دې وړاندې په هلمند، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي چې ځینې یې بېرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره له دې چې د جانخیل ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي خو وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه هلته زیات شوي دي.
موږ هلته په جانخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانخیل سقوط کړی دا نه منو، ولې تهدیدات رامنځته شوی ده. موږ په دې حال زده کې یو چې تهدیدات د منځ یوسو.
طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونه امنیتي ځواکونو ته یې مرژوب لاړولې او یوه اندازه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. که څه هم د پکتیا سیمه ای چارواکي د ولسوالۍ سقوط نه تاییدوي خو وایي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه تکتیکي اشاته کړی. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل په دې اړه وایي
له ډېرې مودې راهیسې دغه ولسوالۍ تر تهدید لاندې وه، نو دوی دا لازمه وګڼله چې تکتیکي شاتګ وکړي او خپل ځان منسجم کړي، یعنې تازه دمې سرتېرې سیمې ته لاړ شي او هغوی سره همکاري وکړي، هم دغه دغو ځواکونو سره هوایي مرسته وشي د دفاع وزارت لخوا، نو دوی کولای شي په ډېر زر دغه جګړه چې کومه پیل شوې دا مهار.
خو د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي په جانخیلو کې د میشتو امنیتي ځواکونو نه ملاتړ او هغوی ته د هوایي مرستو نه رسېدل د دې ولسوالۍ د سقوط عمده علتونه دي. د دغه شورا غړی تاج محمد منګل وای د محل وسلوال طالبان په جانخیل ولسوالۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د کورونو په سوځولو بوختي او کده د په خبره دا ولسوالۍ ژر د افغان ځواکونو لخوا بیرته ونیول سي ناوړه عواقب ولري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلی او اوریدل شي. اوس به هم ورشو د کندوز په لور. په کندوز کې د چاردرې او قلیزان ولسوالۍ له څه وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. که څه هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په نښته او جګړو بوخت دي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه ولسوالۍ او د کندوز ځینې نورې سیمې چې د کندوز ښار ته هم نږدې پرتې دي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. دا چې اوس وخت په قلیزان او چاردرې او د کندوز په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت کوي وضعیت څنګه ده، له خپل خبریال اجمل آرین سره خبرې کوو. آرین صاحب سړي شب خیر راغلی. په کندوز کې په هغو ولسوالیو کې چې طالبان حاکم دي وضعیت څنګه دی، د خلکو حال څنګه دی؟
مننه سه لمړی خپل سلام علیکم تاسو ته فیسټیوال دی زړه ډیر ډیر او رضون کو ته وړاندې کوم څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه یو میاشت تل چې د کندوز قلعه‌زال ولسوالۍ چې د کندوز مرکز شمال غرب لور ته موقعیت لري ولسوالۍ طالبان په ولکې کې ده او د دغه ولسوالۍ څخه باندې یو نیم زر کورونه هم د سوي دي د کندوز بیلابیلو سیمو ته په کډه سوي دي او اوس مهال له سخت ستونزو سره مخامخ دي. خو همدارنګه په تېرې یوې اونۍ کې د کندوز مرکز سیمې همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ هم د سخت جګړو شاهد وي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د نوموړو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړې زور اخیستی وو. همدارنګه د کندوز مرکز شاوخوا سیمې په جګړو کې سخت جګړې پکې روانې، لکه د کندوز شمال لور ته د الچې سیمه، د ملا سردار سیمه، زاخیلو سیمه، همدارنګه زرکری سیمه دلته ډېرې سختې جګړې روانې وې.
بله په
دوه ورځو راهیسې دلته جګړې غږنا اورېدل کېږي. وضعیت یو څه اندازه نورمال دی خو لا هم د دې ولایت اوسېدونکي داسې ډاډمن نه دي. دوی له مرکزي حکومت څخه همدارنګه د کندز سیمو چارواکو څخه غواړي چې دوی تل ویلي دي په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیلوي، خو تر اوسه پورې دغه عملیات د طالبانو په وړاندې نه دي پیل شوي، ځکه خلک مطمئن نه دي چې دلته بیا څه راځي.
بله دغو جګړو د خصوصا وروستیو جګړو چې اوس د فصلونو د ټولولو وخت هم دی، څومره عام خلک بزګر او سوداګر په ټوله کې هلته زیانمن کړي دي؟ د دې تر څنګ البته چې هغه د جنگ د مرګ ژوبلو درون پیټه هم په خپل وګو وړي.
تاسو څه ټکی ته اشاره وکولای شئ؟ د کندوز ولایت اتیا سلنه اوسېدل کې په کاروانګری او مالداری باندې مخدي زیاتره دي. د مالی سرچینې ملته دوه برخو ته ختم لیږي. د کندوز ولایت اوسېدونکي وایي چې اوس مهال د دوی د خټکوی او د هندوانو او همداسې د نورو کرنیزو محصولاتو راټولولو وخت دی چې زیاتره د لارې بندېدو له امله دغه دې محصولات خراب شوي دي، خطا شوي دي او دوی ته ډېر سخت اقتصادي زیانونه اوښتي دي. همدارنګه د کندوز شمال لور ته چې د الچین پل دی، د کندوز په روډ باندې رغول شوی ده. دغه پل هم یو ولس چې په بمونو باندې ولګول شوی ده او دغه پل د دغه پل د تخریب له کبله اوس مهال ترانزیتي موټرونه او ټکسي موټرونه نه شي کولای شي کندوز شیرخان بندر ته تګ راتګ وکړي. همدارنګه د سوداګرو ته سخت زیان رسېدلی ده. په کندوز کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې چې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، په باندې 200,000 امریکایي ډالره د ورځې سوداګرو ته زیان اوښتی ده.
بله
چې چېرې دغه لاره ډېر سره د ترافیکو پر مخ خلاصه نه شي، کندوز ښار له شیرخان بندر سره وصل نه شي، نور کېدای شي د سوداګرو ته
لا نور. بله ډیره زیاته مننه کوم اجمل آریانو چې له کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې چالته د چاردرې او خلیزال په شمول ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي رپورټ راکو. همدارنګه د خلکو د اندېښنو په اړه باندې خبري وکړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوس وخت ازادي رادیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنگ د پراخېدو لامل دغه هیواد د پوهنې نظام زیان لیدلی او ممکن د تړل شوی خونځې شمیره لپخوا ډیر شي. د یاد وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل دوی د بند خونځې ورستی ارقام نه لري، خو په تیر کې اوسه خونځې په افغانستان کې د ناامنۍ او لامل تړلی او چې لا هم دا شمیر په خپل ځای دی. په افغانستان کې د پوهنې د برخې ځینې فعالان بیا وایي شاوخوا 1400 خونځې د امنیتي ستونزو او اداري فساد لامل تړل شوي او باید بیا خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وشي. یوسف خان زدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت کڅم په دې هیواد کې د تړل شویو خونځیو دقیق شمیره نه لري، خو وایي چې روانو نامنیو پر ښوونیز نظام سخت اغیز کړی دی. د یاد وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو له امله ډېر کله خونځي تړل کیږي، خو د دب خبره د پوهنې وزارت نشي کولای چې ټول بیرته پرانیزي. نوموړی وایي چې تیر کال 100 خونځي د نامنیو له امله تړلي وو، خو ممکن سږ کال دا شمیره زیاته شوې وي.
متاسفانه هغه شونځي چې تیر کال تل شوی وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دی خوشې شوی، خو وزارت معارف خپلې هلې ځلې کوي. هغه شونځي چې د تهدید له امله تل شوی دي دوی بیا خوشي کی، خو متاسفانه هغه شونځي چې د جګړې له امله تل شوی دي د دوی مکاتب د خوشې کولو دپاره هیڅ کاری کولی نه شو.
ښاغلی مهرداد وایي چې د پوهنیز نظام او ښوونځیو د پراختیا لپاره د افغان حکومت ډېرو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له کابل څخه نیولې بیا تر لرې پرتو ولایتونو پورې پر ښوونیزو مرکزونو حملې ډېرې شوي او د شته ګواښونو له امله ګڼ شمېر یې تړل شوي دي. په دې وروستیو کې د نورستان او لوګر سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې په دې ولایتونو کې یو شمېر ښوونځیو اور واچول شو تر څنګه دی یو شمیر نور ولایتونو څخه د خونځو د بندیدو په اړه شکایتونه راپورته شول. د لوګر د ولایت شورا غړي حسیب الله ستانک زی د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د زرغون خار لیسه چې د خبره څه باندې 2.5 زده کوونکي لري هم تړل شوې ده. په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم فعال ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1400 خونځي تړل شوي دي. د دې ټولنې مسؤل عطاالله ویسا ازادي راډیو ته وویل دا خونځي یوازې د نامنیو له امله نه، بلکې یوه زیاته شمېره یې د فساد له امله هم غیر فعاله شوي دي.
تر اوسه پورې 5 میلیونه شاوخوا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، اما دغه ارقام دي 3 میلیونه شي. د وزارت تیرو چارواکي همدغه زموږ ارقام تاییدوي، همدغه بندې ښوونځي تاییدوي، اما خپلواک ناست کسان هغوی دغه ارقام نه تاییدوي. دا د دوی ذوق ښیي، هر څومره دوی بې کفایتي راڅرګندېږي او ولس محرومیږي له عامه خدماتو څخه،
په عین حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښودلي چې په افغانستان کې د ځینو ښوونځیو څخه فوځي استفاده هم ښوونځیو ته د زده کوونکو د تلو مخه نیولې ده. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 ښوونځي شته چې پکې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، خو خلک او ځینې غیر دولتي ټولنې چې په افغانستان کې د پوهنې د پیاوړتیا په برخه کې کار کوي وایي که د ښوونځیو ساتنې ته جدي پام ونه شي، ممکن ګڼ شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي او زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
اوس به هم رحمت الله افغان تغوک شو چه ده کابل دنن چاپ مطبوعاتی کتلی دی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې تر ډېره د حکومت د خپل منځي اختلافاتو او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د وروستي برید په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. کابل پوسټ د اختلافي پریکړې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته په اشاره سره راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومتونو یو مهم ستونزه همدغه اختلافي پریکړه و چې د اړتیا پر وخت ترې د یو شمېر کړیو لخوا ابزاري استفاده کېده. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو لخوا به یې سپیناوی نه کېده چې دا کسان ولې د حکومت د پریکړو مخالفت کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د حکومتونو پریکړې د اکثریت رایو پر بنسټ کیږي او کله چې پریکړه وشي نو چارواکي خپل اختلافاتو ته د پای ټکی ږدي او حق نه لري چې د یو منل شوې پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یا خلکو ته په اړه ناسم ذهنیت ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي اسناد ښیي چې پر افغان امریکایي پوهنتون برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. وړاندې په مطلب کې راغلي پاکستان ته پکار ده د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې چې په افغانستان او سیمه کې فعالیتونه کوي اقدام وکړي، او پاکستان دغه دلیل چې دوی وایي برأت نشي ورکولای. ویسا د غلام جیلانی ځواک له قوله لیکلي افغان حکومت باید د موجوده ستونزو د حل په هدف د پاکستان پر ځای له امریکا سره خبرې وکړي، ځکه امریکا په هر کار کې له پاکستان سره همغږي ده. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې اخر تر کومه به دغه حالت دوام لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا باید ومنو چې د روانو ستونزو یو مخیز حل وخت غواړي، ځکه کلونه ستونزې پر یو بل انبار سوي دي. د لیکوال پان که افغان ولس همدې استدلال ته سره ټیټ کړي چې چارواکي تکراروي دا خو د ژوندي ولس له شان سره نښایي، معنا دا چې افغان حکومت د دښمن بریاوو ته اثر ټیټ کړی. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي له پاکستانه د وسلوالو پر وړاندې د جدي عمل غوښتنه کې تېروتنه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلی د هلاره دا ده چې افغانان باید په دې اړه نړیوالو ته مراجعه وکړي او د سیمې د تاثیر لرونکو هیوادونو لخوا پر پاکستان فشارونه راوړي. د سرنوشت په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغانان باید په خپله خاوره کې د جګړې پر ضد ودرېږي، باید خپلو نړیوالو ملګرو ته ووایي چې یا له افغانانو سره ودرېږي او یا له وسلوالو ملاتړ وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور له دې پرته به همدا جګړه وي او همدا وحشت.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو ټول خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتل او اوریدل شي. همدارس د فیسبوک د تعقیب لپاره facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته کولای شئ تازه خبرونه او د هغو راپورونو لینکونه چې په ازادي ویب سټ کې پراته وي دلته پیدا کړئ. همدارس د زینو سیمو خولي تصویرونه هم لمک سره شریکولای شئ، البته نو منظور به سفاره لګي. همدارس په زینو مهمه موضوعګانو باندې خپل نظریات لیکي چې په زینو وختونو کې به تاسو ته رادیو په بیلابیل خبرونو کې لوستل کیږي. وخت په افغانستان کې د مسبخین 2:30 بجې شوه. ناجی صاحبای ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته به نجیبه زمان د اقتصاد نړۍ له خبرونو مو خبر کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو د نه قومندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین پیل شي. واشنگتن او مسکو د سوریې د اوربند په اړه خبرو کې نوې موافقې ته نږدې شوې، خو وایي تر هغه به دا موافقه اعلان نشي سو یو داسې څه ترلاسه کیږي چې د سوریې د خلکو ټولې اړتیاوې پرې پوره شي. د ایتالیا حکومت په هغه هیواد کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو لپاره یو ورځ ملي ماتم نیسي. او په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګیدل او لږ تر لږه 14 تنه پکې مړه شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پټلۍ په فعالیدو سره به د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح لوړه او د اموالو بیې به هم ټیټې شي.
د اوسپنې پټلۍ چې له چین څخه افغانستان ته داخلیږي د افغاني اموالو په صادراتو کې به اسانتیاوې رامنځته کړي او د افغانستان تازه او وچې میوې چې په چین کې ښه بازار لري هغه هیواد ته به صادر شي. دا کار به د مالونو پر بیو هم مثبت اغیز ولري.
ښاغلی قوقندي وایي چې دا د افغاني مالونو د صادراتو لپاره یو ښه بدیل لار ده. له چین څخه د اوسپنې پټلۍ به له ترکمنستان او ازبکستان څخه تیریږي او د بلخ ولایت د حیرتانو بندر ته به رارسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې اتلونکو دوه میاشتو پورې به د لاجورد لار هم د افغان ولسمشر لخوا پرانستل سي. د افغانستان د متشبسینو علي بوردوای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې بندیدو له امله د جنوبي حوزې سوداګرو ته لږ تر لږه $1,000,000 زیان رسیدلې دي. د دغه بورد مشر حاج رحم الدین آغا ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سرحدي لارې د بندیدو له امله ډیر اموال لکه لبنیات او تازه میوه د سرحد په دواړو غاړو کې د لمنځتلو په حال کې دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار له لس ورځو راهیسې تړل شوې ده. رحم الدین آغا وایي چې د دې لارې د بندیدو له امله په جنوبي حوزه کې د خوراکي موادو او درملو بیې هم 15% لوړې شوې دي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخینند د کابل په بازارونو کې د عمده خوراکي موادو بیې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه 1,215 او یو بوجي قزاقي اوړه هم په همدې بیې پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2,450 افغاني، یو درنیمنی بوجي ورجې 1,550 افغاني، 14 لیټره غوړي 1,100 افغاني، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 9 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل په 14 افغاني پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني، یو یورو 4 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 4 شپږ ویشت افغاني.
تاسو د ازادي رادیو لاره د اقتصاد نړۍ مهمه او روسي خبرونه هو اوریدل. کولی شئ دغه خبرونه هم د شپه پر ازادي رادیو ټکی اور کوی پانه هم او وګورئ او ویل ولې هم درځي لینکونه په ازادي فیسبوک باندې په پښتو فیسبوک چې facebook.com/azadiradio ادرس ته کتلای او لوستلای شئ. درمو رودونکو په دغه پروگرام کې مو مهم راپور د پکتیا د جانخیلو په اړه باندې ولادي رادیو سره پات شي. په نور پروگرامونو کې به هم د جانخیلو د ورستي وضعیت په اړه تاسو ته معلومات خبر شي. البته ویل د چې په جانخیلو کې شاوخوا 1200 وسلوالو له څور رئیس عمله کړی و. البته د جانخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی لازم دی سره په ورستي خبرو کې دا خبره تایید کړې چې 1200 وسلوالو مخالفینو حمله کړې و او دوی له ناچارۍ ولسوالۍ د دې لپاره طالبانو ته ورپریږي چې د دوی له هڅو سره سره بیا هم وسلو افغان پوځیانو ته سم مهمات نه دی رسیدلی او ولسوالی اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. په دغه نښتو کې 20 افغان سرتیری وژل شوی او همدارز د عام خلکو دوکانونو ته هم اور ورته شوی دی. اخوا شاوخوا سل وسلوال مخالفین هم د افغان پوځیانو په ځوابي ډزو کې د جانخیلو دولتوال عبدالرحمن زرمتی په خبره وژل شوی دی. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بو ته لدی ورسته دوا اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه تاسو خبري کیږي له تر پای دغه پروګرامونه واوري.
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارنا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي سره ملما دی. ډېر زړه مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې د شرکت د بقا په پرتله چې څه مشکلات پکې موجود و؟ آیا مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهرباني. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی. ارنا او وضعیت عمومی خوالی خواهد روان دی، لیکن هر وقت دلتا چه سمرا مصاریف و عواید و سره تطبق نلرو پس لیده کوشش کهو او مسافرم خشوی دی ان تایم پروفارمنس پو وقت کارونم تهاره پروازم خشوی دی امید سا چه پس لیده عوایدم پر مصاریف و جلوی.
یعنی دا چه غلط داده چه کارونه تنظیم سوی دی، خدمات لور سوی دی، کنا امکانات نور زیاد کردی دی، نوری الوتک نور
مست... الوتک هم خم خب و ایجارانی ولی دی ولی دو تاریانا هم همکاران برجسته و تجربه لرل. ولی دیر مهمه داده چه اصل خلکو تا مناسب خلکو تا مناسب زایی که کار ورکل شی او دی کامیابی نتیجه دی رخ دی.
کسان اصلا در خپل شرکت پر معلومات را که چه دم حال چون الوتک موجود دی خپل پر شرکت که او پروازون سیستم بحرانی ملکو تا سون پروازون لگی تاس
بحرانی پروازون اخطول تا معلوم دی چه دوبای، دلائی، ترکیه، دوازای از انکارا و استانبول همچنان جده تا پروازون لرو او خدمات هم خدی دو تیاره 737 بوینگ لرو او دو تیاره 310 ایرباس لرو چه دره سالور وره فعالی دی او یوا تیاره هم چارتر لرلا اگه هم مجرد را رسیدو دی مگه تیاره چه وستی تهران نرازی اگه تا بزواب ورکو او پخپلو تیارو کولیشو چه مناسب اپریشن ولرو.
بله. او یو بل مشکل چې وخت نه وخت مطرح کیږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کیږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی. د دې مشکل سره څنګه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړئ او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله خدای هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي نه خرڅي شوي دي او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسته برجسته شای نلی در کیگی. لیکن فساد تو متونه پو افغانستان دارو اچول کیگی. الحمدلله ریانا خوالی خواه روانه ده او بیرو خلکو تخپل مامورینو تخصابیت ده چه بس انشالله تاله خکیگی او داشان پکنشت.
یو بل مشکل چې په دې ورسې کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد د فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د ارنا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکانات څخه ناراضي و که نه بل مشکل دلته موجود؟
دوی د ارنا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه. زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلي او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغللې دومره توان موږ ته نه
که څومره څه دی قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوئ چې دا شرایط یې څه وه جزیات یې څه وه د دې قرارداد تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و پخوا شوی دی ډېر پخوا او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې او قرارداد په سر کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده موږ پوه شو ستاسو خبره لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو نو موږ قرارداد ګورو حقوقي خلکو سره مشورې دي که چېرته دوی هغه په جانبو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو پیسې به اضافي راکوي او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغه سې نه ده او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه وو دوی نیولې وو شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوئ دا تر کومه حده پورې واقعیت لري؟
هېڅ شواهد نشته دې لپاره ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې اوقالیات لرل. بین المللي میدان کې جهاني میدانو کې هیڅ کله نه کیږي چې بے تلاشی بے پاسپورٹ بدون دی قانونی ڈاکومنٹو نہ چوبنا نو زی میدان تا
ولدا خپل دا رینا شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تایره کې څو ول کې څوک دی فقط مستقیم پروازونه او سوری خو
دې کې به مبالغه شي ولې هر تیاره کې او دوه نفر ګردان نظر په قانون دی ترانسپورټ دی امر عمل کالبتا بعضی ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دالرو هغه بیا خپل چکلس لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري یو اجازه یو نظامي سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي البته دې کې مبالغه شوې ده.
د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کومه حده پورې حل شوی دی او اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست و نه وځي د اروپا دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوئ په څونه مطمئنه دي د ارینا په تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کامل مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ ایران به پاتې شئ د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرتې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بله د ارینا افغانه وی شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب ډېر زیاته مننه
کوم.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیدل، په کتاب کې مې لیدلی و.
یو څه موده مخکې د خونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نه ښه نعمته سم دوزه شوې مې هیڅ وخت نه رفتم. سهیل علمي
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږېږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه می سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګ اوسیدونکو وارث وای چې د خپل لیسې د ادارې لخوا خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې لنګدې لیدلې چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
میوزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیدل، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې میوزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپل سترګو ولیدل چې یو ډول د خوښۍ احساس مو کاوه. دا سفرونه د چاله لپاره ډیره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیری خلک دي بې ځای تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یو درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او دا د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې. د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر 12 را رسېدلی او په دې 12 کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه دی بیول شوی، وایي:
نعمت سم دوزه شدیم، هیچ وقت نرفتیم سیل علمی و ما موزیم رفتیم.
نه زه چې تر 12 را رسیدلیم په کوم علمی سفر نه یو تللی، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللی او نه هم کوم بل چیلی. خو اوس چې له 12 فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي کې په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې دغه سفرونو ته د ځینو مشکلاتو لکه بل الله هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتي مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکي د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو، هغه دا دی چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بي برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرحې په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورته.
یو تر بل قربان دیو، یو تر
دوستانو ښاغلي حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سنده عالمان بولي.
زما تجربه دا ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلي دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه یې زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته سول. پښتانه به دي چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیوې ایالته به بل ایالته تلله. پروګرام به دي چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بېلابېل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هره سیمه په هره برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شو، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپل ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري، هډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده، په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونه پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 30,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړې همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اورېدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. د خدای پامان.
شی عرفان شی خواگی من داستان شی به حکمت لبرکتا دست خلی شی ودان شی چه سلور کنج دنیا وی ساج پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا
یخ لگی با دنیا ریخ با پات وشنا دلوری راغ یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ بلننگو پسر می وخت وو چوینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ ست دل من پلوری ندم من پشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ سمر بشما یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ نشے یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ سن پل شپو بچوڑ کلی ویزاننا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ چدر پیاد شم سلام اخلا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ ما بدلے پتن بیخی ویلا سنا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ سڑم انجن پزور روان دے یار یخ